دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا آشنا دا دوم پښتو خبرونه په فایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ناروې د بین الافغاني مذاکرات او قربتوب ته چمتووالی خوده ده. د هند کشمیر په ځینو برخو کې حالات بیرته نارمل شوي دي او روسیې په امریکا د راکټ د ازمایلو له کبله انتقاد کړی دی.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې د همدرد خبرو سږ کال به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د دغه هیواد استازیتوب وکړي. په کندز کې ځوانان وایي چې د سولې له موافقې وروسته باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي.
ځوانان ته لومړی خبره دا ده او لومړی کار دا ده چې کومه سوله چې وشي د دې دفاع وکړي او دغه سوله پایداره وساتي.
امریکایي چارواکي وایي تر هغه چې چین د هانګ کانګ په اړه خپل ژمنې عملي نه کړي بیجینګ به له واشنگټن سره د تجارتي قرارداد په کولو بریالی نه شي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس زیبا خادم درته د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ناروې د بین الافغاني مذاکراتو قربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان لپاره د ناروې خاص استازي پیر البرت الساس په افغانستان کې د سولې په هکله د بین الافغاني مذاکراتو د قربتوب او په دې برخه کې د جرمني په همکارۍ د نورو اسانتیاوو د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. البرت ارساس نن د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی سره جلا جلا کتلی دي. د سولې د چارو د وزارت نطاق ناجی انوری په دې باره کې داسې ویلی دي.
ضرورت ترتیب یک اجندای
د سولې د مذاکراتو لپاره د مشخص او منسجم اجندا په ترتیب او ورتیا تاکید شو. د دولت وزارت د افغانستان اسلامي جمهوریت د استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره د تیاریو او 15 کسیزه پلاوی د جوړولو او همغږي کولو ډاډ ورکړ.
اجرایه ریاست په اعلامیه کې ویلي دي چې خاغلی الساس د عبدالله سره په غونډه کې ټینګار کړی دی چې ناروې په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی او په دې برخه کې به خپله همکاري ونسپموي. بیان وایي دواړو خواوو په افغانستان کې د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو هم خبرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د بې ځایه شوو سیلاب ځپلو راستنیدونکو مهاجرو او نورو اړو افغانانو سره د مرستې په خاطر 125 میلیونه ډالر ورکړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت نن د اسد د میاشتې په 9مه په اعلامیه کې ویلي دي چې له دې مرستې سره په روان عیسوي کال کې د افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 190 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. تاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو په دې مالی مرستې په استراري حالاتو کې خلکو ته خواړه د سخاکوبه درو درمل سرپناه او همداشان راستنیدونکو مهاجرو ته کار روزګار د خوونې او روزنې او نورو اسانتیاو په برخه کې مرسته وشي. د امریکا د سفارت اعلامیه وایي د زیانمنو شوو افغانانو سره د عاجلو مرستو لپاره د نړیوال ټولنې زیات ملاتړ ته اړتیا ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې وسلوالو طالبانو بیګا د اسد د میاشتې په 9مه د کابل د ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې د جنکو یو ښوونځی سوځولې ده. د دغه وزارت نطاق نصرت رحیمی نن د امریکا غږ ته وویل وسلوالو کسانو د بویازار په نوم د جنکو دغه ښوونځي ته د شپې اور اچولی دی. د ښوونځي ډېره برخه سوځېدلې ده. نصرت رحیمی وویل
یک ملازم مکتب شب انگام اونا
طالبان د دغه خوانځي ساتون کې تړلې وو. وروسته دغه خوانځي سوزه ولیدای په دغه پیخه کې کوم چاته زیان نه دی رسیدلی.
د افغانستان د پوهنې وزارت هم د خوونی د خوانځي د سوزولو په حق له اندېښنه خوده لیده. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې حالات بیرته نورمال شوي دي خو پولیس اوس هم هر څه په دقت ساري. له تیرو سو باندې دوه هفتو را په دیخوا د هند حکومت په کشمیر محدودیتونه لګولې دي. په سرینګر کې حکومت حتی د سلورو نه د زیاتو کسانو په غونډو بندیز لګولې ده. په زیاتو ځایونو کې سړکونه بند کړي دي او سباندې 1500 سیاستمداران، مشران او مبارزین توقیف کړي دي. د جمو او راجوري په سیمو کې خونځي بیرته پرانستل شوې دي. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هند صدر اعظم مودي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره په تلیفون کې د کشمیر په کشالي او دوه اړخیزو مسلو تفصیلي خبرې کړې دي. د مهاجرو د ژغورنې او خیریه مؤسسه وایي دې ته لیواله ده چې د ایټالوي چارواکو لارښوونې نه پرته د لمپادوسا په ټاپو کې مهاجر د کښتۍ نه راښکته کی. په دغه کښتۍ کې قریب 100 تنه سپاره دي او 19 ورځې کېږي چې د ایټالیا په سواحلو کې لنګر اچولو ته انتظار وباسي. د دې خیریه مؤسسې چارواکو ویلي دي ځینې مهاجر ناروغ دي، یو شمېر ځان وژني او نږدې ده چې نور هم په ذهني خلل گرفتار شي. همداشان یو بل کښتۍ چې د فرانسې د بیسرحده ډاکټرانو خیریه مؤسسې چلوي او د سودان 315 پېته مهاجر پکې دي په یو امن بندر کې لنګر اچولو ته انتظار ده. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو نن وویل د شمالي کوریا د لن واټن د میزایلو ازمیختونو چې په دې تازه ورځو کې وکړي او جمهور رئیس ټرمپ به اهمیت وبللې دای اندېښمن کړي. کاشکې دغه ازمیختونه نه وای شوې. دا خبره پامپیو کړې ده. د امریکا خارجه وزیر دغه عالی رتبه ډیپلومات د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې دغه نظر بیان کړی دی. د امریکا په ولسی جرګه کې د دیموکرات ګوند غړو ګواښ کړی دی کچیرې د آیرلند د ټاپو په شاوخوا کې هغه سرحد بیرته تاسیس شي چې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو نه وروسته و، نو دوی به د ټرمپ د حکومت سره د برتانیې د آزاد تجارت هره موافقه رد کړي. دوی وایي دغه سرحد چې پوخ سرحد بلل کیږي د سولې هغه موافقه په خطر کې اچوي چې د امریکا په سرپرستۍ د 1990 په لسیزه کې په شمالي آیرلند کې د دیش کلونو د تشدد د ختمولو لپاره شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو په مدیترانه کې یو شمیر مستقلو ادارو ته خبرداري ورکړې ده چې د ایران د تیلو د ټانکر سره همکاري ونه کړي. دا ټانکر د یکشنبې په ورځ په جبل طارق کې له قید آزاد کړی شو او اوس د یونان په لور روان دی. دا ټانکر شاوخوا یو میاشت مخکې په سوریه د نړیوالو بندیزونو د سرغړونې له امله درول شوی و. د جبل طارق د مستعمرې اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویلي ایران ژمنه کړې ده چې تیل به سوریه ته نه وړل کیږي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې دا بیړۍ د ایران په سپای پاسداران انقلاب پورې اړه لري. دغه اداره د امریکا د بارنیو چارو وزارت د دهشتګرۍ په سازمان کې اچولې ده. په خرطوم کې د سودان د پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر محاکمه روانه ده. عمر بشیر په اداري فساد تورن دی. بشیر چې دیش کاله په سودانیانو حکومت کړی دی په مالی فساد تورن دی او د دوشنبه په ورځ محکمې ته وروستل شو. سیاستمدارانو سرانوالانو ته ویلي دي چې د سعودي عربستان نه په میلیونونه ډالر نغد پیسې اغستې دي، خو د بشیر وکیل وایي چې موکل به د فساد تورونه ونه مني. امریکایي چارواکي وایي تر سوچ چین د هانګ کانګ په اړه خپل ژمنې عملی نکړي، بیجینګ به د واشنگټن سره تجارتي قرارداد ونه کړي. د روسیې د سمندري ازموینو په ځای کې د یوې مرموزې چاودنې نه څو ورځې وروسته چې د اتمي وړانګو د ثبتولو څو سټیشنونه یې له کار غورځولي دي، دا اندېښنه پیدا شوې ده چې ماسکاو د دې چاودنې د پراخ زیان په باره کې چې 15 کسه پکې وژل شوي دي څه نه وایي. چارواکي وایي د اتمي ازموینو د بندولو د تړون سازمان چې مرکزی دفتر په ویانا کې دی ویلي دي چې په روسیا کې د سار د 15 سټیشنونو کې څلورو په مرموزه توګه د معلوماتو انتقالول بند کړی دي. دغه سازمان رئیس په ټوټر کې لیکلي دي چې دوه سټیشنونه د تخنیکی اوارزو لکبله له کاره لوېدل دي. روسیه نن په امریکا د راکټ د ازمویلو لکبله انتقاد کړی دی چې د دې دوه ملکونو ترمنځ د وسلو د تړون په اساس دغه سي ازموینې تر دې 13 هفتو پورې بند وي. د روسیې دولتي خبری آژانس تاس د بارنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریباکوف له قوله ویلي دي دا څرګنده ده چې امریکا د نظامی تاوتریخوالي د زیاتېدو لپاره دا اقدام کړی دی. او هن نن یو ساتلایت چې انسان پکې نشته په شمسی مدار کې واچاوه او د فضایي پروګرام لپاره دی یو تاریخي بری په لور یو مهم ګام واخیست. د چندریان 2 په نوم دغه ساتلایت چې یو سلویخ میلیونه ډالر ور باندې لګیدل دي قریب یو میاشت مخکې خارجي فضا ته توغول شوی وو. دغه سټلایټ به دوه هفتې د سپوږمۍ په مدار کې تاویږي را تاویږي او بیا به وکرم لینډر د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کوزه شي او دغه سټلایټ به د پراګیان په نوم یو وړوکی ماشين خوشی کی هغه به 14 ورځې د سپوږمۍ په سطح کې وګرځي او د سپوږمۍ نقشه به جوړه کړي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان لپاره د ناروی ځانګړی استازی پیر الساز افغانستان ته تللی دی او هلته یې له چارواکو سره په اسلو کې د کیدونکې بین الافغاني غونډې په سر خبرې کړې دي. په دغو کتنو کې افغان حکومت ناروی ته ډاډ ورکړی چې د سولې د خبرو د پای لپاره مقدماتي چمتووالی لري. په اکلی پامو کې د رحیم ګل څاروان رپورټ ده.
د افغانستان لپاره د ناروی ځانګړی استازی کابل ته راغلی او دلته له افغان چارواکو سره د اوسلو په بین الافغاني ناستې بحثونه کړي دي. د ناروی استازی پیر الساس د امریکا او جرمني له استازو سره یو ځای له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سره کتلي دي. ډاکټر عبدالله په خپل ټویټر لیکلي چې زه د افغان سولې په تړاو د ناروی له کوربتوب چې د امریکا او جرمني ملاتړ له ځان سره لري هرکلی یې کوم. د سولې په برخه کې د دولت وزارت وایي چې په دې کتنه کې افغان حکومت ناروی ته ویلي چې د سولې د خبرو پیل ته تیار دي.
ضرورت ترتیب یک اجندای
د سولې د مذاکراتو لپاره د مشخصې او منسجمې اجندا په ترتیب او وړتیا تاکید شو. د دولت وزارت د افغانستان اسلامي جمهوریت د استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره د تیاریو او 15 کسیزه پلاوی د جوړولو او همغږي کولو ډاډ ورکړ.
دا ډول ولسمشۍ مانی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سرګندونو ته چې ویلي دي په افغانستان کې د خپلو دیار له زرو سرتیرو شمیر به راکم کړي او یو شمیر مؤثر استخباراتي ځواک به پرېږدي. ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون او یا کمیدل حالاتو پورې تړلی دي.
اگر در افغانستان سوله برقرار شود
که په افغانستان کې سوله تامین شي طالبان له جګړې لاس واخلي طبعا وضعیت به تغییر وکړي، خو اوسنی وضعیت داسې دی چې موږ باید په ګډه د مبارزه وکړو.
سیاسي سیرونکي بیا وایي چې د استخباراتو شتون به د سوری د تړون د مفاداتو د عملی اړخ د څارنې لپاره وي.
فکر کوم چې دوی منظور به د استخباراتو نه دی چې کومه موافقتنامه کیږي، د هغې موافقتنامې څارنه باید د نږدې نه دوی ولري چې داسې نه وي چې د هغې موافقتنامې برخلاف داسې کارونه وشي چې نه د افغانستان د خلکو توقع وي او نه د نړیوالو ټولنې، بیا په خاصه توګه د امریکې. زما په ان باندې که چیرې منظور هغه وي خو بیا بده خبره نه ده، تر څو چې دغه معاهدات عملي کیږي تر هغه وخته پورې که دوی وي هم بد کیسه بنی.
د اګست په 12مه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات په دوحه کې پای ته ورسېدل، خو لا تر اوسه د سولې د تړون د لاسلیک کولو نیټه نه ده معلومه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. آر کوی ساکال به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موحد د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د دغه هیواد استازیتوب وکړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي استول د جمهور رئیس په واکونو کې راځي. په اکلی پامو کې د آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی د سیمه ییز رسنیو هغه خبر شوی رپورټونه تایید کړي چې پکې ویل شوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د روان کال د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي. خاغلی صدیقی خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د مصروفیتونو له امله ګډون نشي کولی.
نشست سازمان ملل یک نشست فوق العاده مهم است.
د ملګرو ملتونو غونډه خورا زیاته مهمه ده. موږ د ټاکنو په یو مهم پړاو کې ولاړ یو. خاغلی جمهور رئیس د حکومت د چارو د پرمخ وړلو د مصرفیتونو له امله په پام کې نه ده چې پکې ګډون وکړي، خو جمهور رئیس د اصولو پر اساس د دې واک لري چې پریکړه وکړي او یو بل څوک په دې ناس کې ګډون ته واستوي. بله، د افغانستان د حکومت پریکړه ده چې د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب د ملګرو ملتونو په ناس کې ګډون وکړي او دا د افغانستان د حکومت پریکړه ده.
فیصله حکومت افغانستان است.
د ملګرو ملتونو سلور او یومه عمومي اسمبله د روان میلادي کال د سپتمبر په 12مه په نیویارک کې د افغانستان د جمهوریت ټاکنو یو لس ورځې د مخه پیلې. تیر کال د افغانستان د جمهوریت دوم رسل محمد سرور دانش او اولم کال د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په دغو غونډو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د ښاغلي محب د استولو پریکړه په داسې حال کې کړې چې ښاغلي غنی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کړنو د ارزولو لپاره یو دولتي پلاوی هم ګمارلی دی. د جمهوریت وین ویل چې دا پلاوی د ارزونې افسر د خپلواکي کمیټي میک د راپور وروسته چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ګمارنو په برخه کې د دغه وزارت قوانینو ته د نه پاملرنې یا یادونه کړی و ټاکلې دي.
هدف یې بررسی هم یاست.
د ارزونې هدف هم دا دی، حکومتي ادارې دي او طبي خبره ده چې وخت پر وخت د شرایطو او اړتیاو لمخې د افغانستان د حکومت ارزونې ترسره کیږي او دا هیڅ ډول کوم اړیکه د نورو مسایلو سره نه لري.
د میک ادارې نږدې درې اونۍ وړاندې په یوه پلټنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د ګمارنې په برخه کې د وزارت د قوانینو څخه سرغلونو یادونه کړې وه، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د میک لخوا لګیدلي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې په دغه وزارت کې د مامورینو ګمارنې د شتو قوانینو پر اساس ترسره شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې د پخوانیو مجاهدینو د جمعیت اسلامي ګوند رئیس هم دی، د تلې شپږمې ورځې د جمهوریت په ټاکنو کې د اجرایه رئیس عبدالله په خوا کې ولاړ دی. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جمهوریت غني د دې دپاره چې ښاغلی رباني د ښاغلي عبدالله ملاتړ کوي، د هغه پر ځای حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته استئ. خو د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافیا وایي د قانون له پلوه دا د جمهور رئیس په واک کې ده چې یو څوک پر خپل ځای ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته واستي.
دا طرف اشرف غني په عین حال کې په قانون اساسي پاساس چې کاندید دی، په عین حال کې سرپرست دی، حکومت هم دی، نو بیا وزیر خارجه ته اجازه ورنکړي چې څراغ وکړي هغه نشي تلای او هر څوک بل تعین کړي. هغه لویترین مقام چې د امنیت شورا مشاور رئیس دی حمدالله محب، هغه باندې د اعتماد وړ دی، هغه یې ورته تعین کړی چې دی باید لاړ شي.
ودیر صافی د امریکایي چارواکو او حمدالله محب ترمنځ تیرو جنجالونو ته په کتو وایي چې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته تګ امریکا ته تګ نه دی، او دا ځکه چې د ښاغلي صافی په وینا د امریکا ډېر سر دښمنان هم د دغې اسمبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال طالبانو تیر شپه د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی سوځولې دی. طالبان بیا دغه ادعا ردوي. په دې اړه نور حال له کابله د امریکا غږ د خبریال لیمینیازی په رپورټ کې اوري.
د کابل شکردرې ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی سوځول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د سې شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو کسانو د شکردرې ولسوالۍ بویازار په نوم د نجونو یو ښوونځی د شپې پر یوه بجه او 40 دقیقې سوځولی چې ډېره برخه یې تخریب شوې ده.
یک ملازم مکتب شبنگام اونا
طالبان د دغه خوانځي ساتون کې تړلای وو، وروسته یې دغه خوانځي سوځولی دی. په دغه پیښه کې کوم چا ته زیان نه دی رسیدلی
و بر کس آسیب نه رسیده.
خو وسلوالو طالبانو بیا د خوانځي سوځولو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا بیا اساسه بللې او د دغه خوانځي په سوځولو کې خپل لاس لرلت کړي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم د یاد خوانځي د سوځولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دغه وزارت ویاند انجینیر نصحت امریکا غږ ته وویل چې په دې اړه له امنیتي ارګانونو سره په ګډه څېړنې پیل کړي تر څو معلومه شي چې یاد ښوونځی د چا له خوا سوځول شوی چې عاملین به یې تر نیولو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي.
تیر شپه شاوخوا یو نیم بجې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د بویزار نصری د نجونو لیسې اداره د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوې ده. تر دې مهاله د یاد لیسې د ادارې د سوځېدو علت معلوم نه دی، خو امنیتي بنسټونه پکې کار کوي. د یاد پیښې په پایله کې د زده کوونکو د سوبتیا کتابتون او د ادارې یو شمېر چوکۍ له منځه تللې دي.
نوموړي زیاته کړه چې له لومړي تر 12 ټولګي پورې 100 نجونو په دغه ښوونځي کې زده کړې کولې. د پوهنې وزارت وایي د دې لپاره چې د یاد ښوونځي زده کوونکي له زده کړو محروم نه شي، د یاد ښوونځي د بیرته رغولو هڅې پیل کړي دي. تر دا مهاله بلې وسلوالې ډلې هم د دغه ښوونځي د سوځولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو له امله ګډ شمېر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بند دي. دغه ښوونځی په داسې حال کې سوځول کیږي چې د یونیسف د راپور له مخې په هرو دوو افغان ماشومانو کې یو یې له زده کړو بې برخې دی. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې یونیسف ویان فریدون آریان امریکا غږ ته وویل چې په تیرو اتو میاشتو کې په ښوونځیو د ګواښونو حملو او تړل کېدو 111 پېښې ثبت کړي دي. هغه زیاته کړه چې یونیسف په ښوونیزو مرکزونو باندې بریدونو ته اندېښنه ښودلې او وای چې په دې کې تر ډیره ماشومانو ته زیان رسیږي. له دې ورها خوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د 2019 کال له پایله افغانستان کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې پر روغتیایي تاسیساتو د بریدونو 3 اتیا پیښې ثبت کړي دي. یاد سازمان ویلي چې پر روغتیایي تاسیساتو د جګړې د ښکېل وړخونو د بریدونو پیښې د افغانستان د 13 ولایتونو په 350 ولسوالیو کې ثبت شوي. په داسې حال کې چې افغانستان د جګړې له امله له ګډو ستونزو سره مخ دی او عامل منفعه تاسیسات کله ناکله تر بریدونو لاندې راځي، په تازګۍ د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې له بې ځایه شوو، سیلاب ځپلو، راستنیدونکو، کډوالو او نورو اړمنو افغانانو سره شاوخوا 125 میلیون ډالره بشري مرسته کړې ده. په کابل کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې له دې مرستې سره په رواني سوي کال کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو کچه 190 میلیون ډالرو ته رسېدلې ده. ټاکل شوې چې د امریکا د متحده ایالاتو دا مالي مرسته په اضطراري حالاتو کې د خوړو د چمتو کولو، خوارځواکي، د څښاک صحي اوبه، روغتیا، سرپناه او د نورو غیر خوراکي توکو د چمتو کولو په برخه کې ولګول شي. امریکا له ټولو هیوادونو څخه غوښتي تر څو د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اساس چې تر اوسه یوازې 8% بودیجه ورته برابره شوې ده په خپلو مرستو کې زیاتوالی راولي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا وویل چې د روان کال تر پایه پورې به په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون ته ورسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بایو میټریک په وخت د ښځو عکس اخیستل جبري اعلان کړل. د دې اقدام د مثبت او منفي اړخونو په هکله د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
مثبت اړخ دا ده چې په هغو سیمو کې چې د ښځو له ګډون څخه ناوړه ګټه اخیستل کېدله او د دې پر ځای به نارینه و رعایت کړی تقریبا هغه تر یو حد پورې محدود سل او یو چلنج هغه خاصو ته جوړ شو.
بله،
اما ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې هم له بعده مرغه چې هغه دودیزه لاملونه ښځو ته موجود دي او د دوی د ګډون مخه به ونیسي. کمیسیون موږ ته دا دلیل مطرح کړه چې یو ښځه تذکره اخلي او په هغې کې خپل عکس سریښوي نو شاید دا موته ستونزه نه وي. بیا هم د تذکرې موضوع او د ټاکنو موضوع فرق کوي.
د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره همیشه په تکلارو میکانیزمونو خبرې کیږي، خو خپل نوماندان د پروسې د روڼوالي لپاره څه کولای شي او رول د دوی څومره مهم دی؟
شکه چې اوس کمیسیون پریکړه وکړه او کمیسیون تقریبا اصول کې دا دی چې فرمسال دوی باید ستانډردونه یو شان جوړ کړي.
بله،
اوس ډیری دا مسئولیت خپله هغه کاندیدار کړه چې پوهېږي چې د دوی په سیمه کې چې دوی رایه ترلاسه کوي هلته خپل پلویان لري، رایه ورکوونکي لري، نو دوی باید لاس په کار شي په دې سیمه کې له خلکو سره ډېر نږدې کار وکړي تر څو د ښځو لپاره دغه ستونزه یا خنډ جوړ نه شي. او په عین حال کې زموږ ویره یو ویره دا ده چې ځینې کاندان په ناسالمه رقابت کې دغسې مسایل تر لمن ووهي په غیر مستقل ډول باندې. خو دا خاصه زموږ ویره دا ده چې ځینې نوماندان په هغو سیمو کې چې پوهېږي دوی رقیبان هلته رایه لري، خصوصا د ښځو مدرسه، هلته دغسې منفي تبلیغات د خپلو عناصر له خوا نه مطرح نه کړي چې تر څو خلک د دغه پروسې د خصوصا د ښځو د ګټون څخه مخنیوی وکړي یا ستونزې ته جوړې کړي.
تاسو له ډېر وخته په افغانستان کې ټاکنې څارئ. په تیرو ټاکنو کې کاغه د جمهوری ریاست ټاکنې دي او که پارلماني ټاکنې دي، د ښځو حضور ته په کاتو څه فکر کوئ چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دا فیصله به په ټاکنو څه تاثیر ولري؟
ښځه خو خامخا په دې ټولنه کې د ډېر مسایلو قرباني ده. یو قرباني دا ده چې نارینه یعنی په ټوله کې په ځینو مواردو کې د ښځو په ګډون باندې په دې کې چې هلته پیغور ده ورته رسم و رواج ده او تقریبا ښځه په ډېرو مسایلو کې دوی لپاره هغه خپل حق او حقوق مراعت نه کېږي، پاملرنه نه کېږي. په پخوا کې یوه تجربه دا وه چې د ښځو له ګډون څخه ناوړه ګټه اخیستل ده. رابغلله د ښځو په استازیتوب باندې به دغه رایه خپل نارینه ورکوله او په هغو سیمو کې کارکوونکي د ټاکنو هم دې مسالې ته غاړه کېښودله په دې خاطر چې هغوی د موږ سیمو څخه وو او نهیشي کولی چې د مشرانو د هغه د سیمو د مخورو څخه د خبرو څخه تیر شي. تقریبا دغه اوس د خزو لپاره دغه ګټه ده چې نور دي له حق څخه ناوړه ګټه نشي اخیستلی، یعنی دوی په استازیتوب باندې څوک نشي کولی چې لاړ شي د خزو محلو کې رایه ورکړي یا رایه وکاروي. اما بیا هم یو بل اخته باید متوجه اوسېږو چې فشار هم موجوده اوس که چېرته ښځه لاړ شي خپل حق څوخي او که نارینه دخوانه فشار وي چې چاته رایه ورکړي چاته رایه ونه کړي هغه بس تروس پرې ستونزې موجوده ده او دا اوږدمحل برنامه جا کړي چې وروسته په کرا کرا دغه ستونزې رفع شي.
بله راشید صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم په څو ځوابونو کې ورته اشاره وکړه چې د ښځو ګډون په ټاکنو کې څومره مهم دی، دلته اوس باید کوم اصل په نظر کې ونیول شي او کوم اصل ته ترجیح ورکړل شي؟ فرهنګ او که د ملک سرنوشت بدلون ته چې هر ورځ ولس قرباني ورکوي او په دې کې ډیره متاثره ښځه ده، نو اوس باید همدا ښځې چې رایه د دوی حق دی چې باید د دوی رایه په خپل اهمیت د دوی لخوا ټاکلي شخص ته ورسیږي او د هغه وخت امکان لري د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ستاسو په وینا چې عکس واخیستل شي او د درغلیو مخه ونیول شي، نو اوس باید کوم اصل ته ډیره ترجیح ورکړل شي؟ ستاسو نظر غواړم.
بے نشاک چې دلته په بدلون لپاره او دا چې دا وضعیت ښه شي دا په هیواد کې د ښځو او نر ګډ مسؤلیت ده. نارینه د وګړونه پلرونه دې موضوع ته توجه وکړي چې بے له خویندو څخه بے له میندو څخه بے له زموږ د باعزت ښځو د ګډون څخه نشي کولی چې دغه وضعیت تغییر وکړي، نو دغه فرهنګ په یو مثبت فرهنګ باندې بدل کړو چې څه رقم کولی شو د یو باعزت خور دادرس نه دغه ملک نور هم د پرمختګ خوځو او دغه د کارکیج بهیر لاند کړو تر څو دغه انتقال یا لیک سولیز ټولنې ته دغه مزل لاند شي دواړه برخې د ټولنې هم ښځې هم نظر پرې کړي په دغه ګډون ولري.
ډیره مننه رشید صاحب، کورم ودان.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په آخره کې د خبرونو سرخط واورئ. ناروی د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د ناروی خاص استازي پیر البرت الساس په افغانستان کې د سولې په حق له د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب او په دې برخه کې د جرمني په همکارۍ د نورو اسانتیاو د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د بې ځایه شوو خلکو، سیلاب ځپلو، راستنیدونکو مهاجرو او نورو اړوندو افغانانو سره $125 میلیون بشري مرسته کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا د اسد د میاشتې په 9 د کابل د ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې د جنکو یو ښوونځی سوځولی دی. د دغه وزارت نطاق نصرت رحیمی امریکا غږ ته ویلي دي چې وسلوالو کسانو د بویازار په نوم د جنکو ښوونځي ته د شپې اور اچولی دی او د ښوونځي ډیره برخه سوځېدلې ده. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې حالات بیرته نورمال شوي دي، خو پولیس اوس هم هر څه په دقت څاري. له تیرو څه باندې 2 را په دې خوا د هند حکومت په کشمیر کې محدودیتونه لګولي دي. د مهاجرو د ژغورنې یوه خیریه مؤسسه وایي دې ته لیواله ده چې د ایټالوي چارواکو د لارښوونې نه پرته د لامپادوسا په ټاپو کې مهاجر له کشتۍ نه راښکته کړي. په دې کشتۍ کې قریب 70 سپاره دي او 19 ورځې کېږي چې د ایټالیې په سواحلو کې لنګر اچولو ته انتظار وباسي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو نن وویل چې د شمالي کوریا د لن واټن د میزایلونو ازمیښتونو چې په دې تازه ورځو کې وکړي او جمهور رئیس ټرمپ بې اهمیته بللی دي دته اندېښنه ور اچولې ده. د ویلي کاشکې دغه ازمیښتونه نه وای شوی. د امریکا په ولسی جرګه کې د دیموکرات ګوند غړو ګواښ کړی دی کچېرې د آیلینډ د ټاپو په خواوشا کې هغه سرحد بیرته تاسیس شي چې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو نه وروسته و، نو دوی به د ټرمپ د حکومت سره د برتانیې د آزاد تجارت هره موافقه رد کړي. د امریکا متحده ایالاتو په مدیترانې کې یو شمیر مستقلو ادارو ته خبرداری ورکړی دی چې د ایران د تیلو د ټانکر سره همکاري ونه کړي. په خرطوم کې د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر محاکمه کیږي، محاکمه ادامه لري او د اداري فساد تورونه ور باندې لګیدلې دي. امریکایي چارواکي وایي تر څو چې چین د هانګ کانګ په حق خپل ژمنې عملی نه کړي بیجینګ به د واشنگټن سره تجارتي قرارداد ونه شي کړی.
ګرانو اوریدونکو، نیم ساعت دومه خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیده. فالاندو شیبو کې د تاریخ پرونه پیلېږي او ریدل مهیروي تربیام خدای ملشه.